د مشرډیو په روانو پرونو کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني وښبه 2 بجې په پیښور کې په دې غړې کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او وابورې چې په پاکستان کې پی ډی ایم څه حالې ځلې کوي د حکومت مخالفه چې کوم سیاسي ګوندونو اتحاد دی د هغوی په حالو ځلو به خبر شي دا درکه بلوچانو په اړه هم راپور لرو او په وروستۍ نیمه کې به روغتیا او درملنه خپرونه هم واورئ خو تر هر څه مخکې له ملیح امیرزاده خبرونه اورو
السلام علیکم د ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته په باجوړ او کوټه کې پر پولیسو بمی چاودنې شوې دي د بلوچستان د لادرک کسانو کورونو په کراچۍ کې مظاهره کړې او په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي تفصیل په باجوړ کې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوي دي چارواکي وایي دا پیښه نن سهار د باجوړ خار سب ډیویژن راغاګانو سیمه کې شوې چې دواړه پولیسان په لار روان وو د پولیسو ویان سلمان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پولیسان په راغاګانو کې جوړ لبارانی بند سره نږدې په یو پوسټ کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګمارل شوي وو بلخوا نن په کوټه کې د پولیسو لګاډي سره نږدې چاودنه کې د یو پولیس والا په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي د پولیسو په خبره چاودنه د کوټه په نوي کلي کې غرمې مهال پولیسو یو ګرځند ډله چې په موټر سایکل سپره وه سره نږدې شوې پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې ځینو ناڅرګند کسانو د سړک په غاړه په درول شوي موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد پټ کړي وو په چاودنه کې ژوبل شوو څلورو کسانو کې یوه ښځه او یوه ماشومه هم شامل دي د دواړو پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا او په هیواد کې بیا له سره د انتخاباتو غوښتنه کړې ده پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری سره د ملاقات وروسته د اتحادیې مشر مولانا فضل الرحمان ویل چې اپوزیشن به په پارلمان کې د حکومت هرې قانون سازۍ ته ماتې ورکوي ځکه د حکومت هیڅ جواز نه لري چې د برقي ماشین په نوم د انتخاباتو اصلاحاتي بل پارلمان ته راوړي د بلاول بوټو زرداری سره شریکې خبرې غونډې ته په وینا کې نوموړي یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې د حکومت په چلولو کې ناکامه شوې نو زر تر زره دې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي بلخوا د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهباز ګل په یو بیان کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلو پټولو او نارو غوښتنې لپاره راځي یو ځای شوي دي د بلوچستان د لادرک کسانو کورنو غړو کراچۍ پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې د احتجاجي مظاهره پرون د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیې را جوړه کړې وه احتجاجي غونډې ته د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د کراچۍ مشر فقیر جان بلوچ وویل چې حکومتي امنیتي ادارو په یو شمېر سیمو کې ګڼ شمېر کسان لادرک کړي دي
بدی رستیو کی د بلوچستان پهنتون دوز د کون کی لادر کشول ل یو خوا حکومت ته قانون جوړولو او د لادر کشو کسانو د مسلو هوارولو داوه کوي خو په ورته وخت کې په کوئټا نوشکی تربت پنجګور حب او د بلوچستان په نورو سمو کې په زیات شمیر کې کسان لادر کړی دي
بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا په هیواد کې د لادرک کسانو په اړه د تورونه رد کړي دي چارواکي وایي چې د لادرک کسانو د موندنې لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په پاکستان کې د نومبر له 15 نه په ټول هیواد کې ماشومانو ته د شری او روبیلا ناروغیو ویکسین لګولو کمپین پیلېږي په پاکستان کې د ماشومانو د بنیادی صحت ټیکو پروګرام ای پی آی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په ټول هیواد کې خلک کولی شي د ستنو په نږدېو مرکزونو کې خپلو ماشومانو ته د شری او روبیلا مفت ویکسین لګوي په کمپین کې به د 9 میاشتو نه تر 15 کال عمر لرونکو 9 کروڑ ماشومانو ته ویکسین لګول کیږي روغتیا پالان د ماشومانو د ژوند خورنې او صحت لپاره دغه ویکسین ضروری بولی دغه 12 ورځنی کمپین به د نومبر تر 18 جاری وي او اروپا یو ځل بیا د کورونا وایرس جهانی وبا مرکز ګرځېدلې دی په یورپي هیوادونو کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه په زیاتېدو سره یو شمېر هیوادونه بیا محدودیتونه لګولو ته اړ شوي دي په اروپایي هیوادونو کې د خلکو د واکسینېدو نسبتا ښه بهیر او د صحت ښه نظامونو باوجود د اکتوبر د پیل راهیسې په یورپ کې په یوه اونۍ کې دننه د کورونا وایرس د وړجنو کسانو شمېر په زیاتېدو دی دا کیسونه د شمېرو کچه په داسې حال کې ده چې د وبا له پیل راهیسې تر اوسه نه ده لیدل شوې په تېرو ورځو کې په یورپ کې تر 20 لکه زیات کیسونه رجسټر شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ هفتې ریکارډ ماتوي. تر ټولو زیات کیسونه په برتانیا، جرمني، روس، ترکیه او یوکرین کې ریکارډ شوي چې د ټولو کیسونو تر 50% زیات پکې رجسټر شوي. په عین حال کې د کسانو د مړینې شمېر هم زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مړینې کچه تیرونه تر 10% زیاته شوي. د نیدرلینډ حکومت د نومبر په 12مه د دریو اونو لپاره نیمه ټول بند اعلان کړ. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په باجوړ کې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیسان وژل شوي. چارواکي وایي چې دا پیښه د باجوړ ښار سب ډیویژن په رغګانو سیمه کې هغه وخت رامنځته شوې چې دواړه پولیسان په لار روان وو. که څه هم چا د پیښې ذمواري نه ده اخیستې، خو دا په داسې حال کې ده که یو خوا په باجوړ او وزیرستان کې پاتې وګړو امنیتي ځواکونو بریدونه سیوا شوي، نو بل خوا بیا د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ میشتنې اوربند اهم شوي. پر دغه موضوع مو لږه شیبه مخکې په باجوړ کې له خپل خبریال شنواس تردي سره خبرې کړې وې. راځي چې بیا ورته وښو.
دغه پیښه د باجوړ چې کوم دغه راغاګانو سیمه ده، دا د ښار سب ډیویژن علاقه ده، او دا راغاګان د باجوړ ښار د دیر په لاره باندې دلته یو سمال ډیم جوړ شوی او باراني بند جوړ شوی چې هغه کې ډېر زیاتې اوبه وي. نو په هغې کې وړاندې یوه پیښه شوې وه، کشتي په دې دوه وختلې وه، هغه کې ډېر تنان نه وو. له هغه کشتي پیښې وروسته پولیس دغه ځای کې خپل یو چک پوسټ جوړ کړ او په هغه ځای کې بار وخت پولیس غړي ناست وو. نن سهار دغه دوه د پولیس غړي چې کوم دي، هغه دغه چک پوسټ سره موجود وو، او دغه ډیم په خوښه کې هغې بیا ګرځي هغه ګشت کوي. نو دوه دغه سي پیاده روان ور باندې به مې چاودنه شوې ده چې دغې په نتیجه کې دغه دواړه د پولیس غړي چې کوم دي، یو حوالدار دی او یو سپاهي دی، هغه پکې دواړه وژل شوي دي. او دغه پیښې نه وروسته بیا د پولیسو په وینا باندې د باجوړ د پولیسو سره چې خبرې وکړې، د پلټنې هغې شروع کړې، او په دغه ځای کې نور هم داسې چې د میر هغه علاقه صفا وګرځي، کلیر وګرځي، دغه عملیات هغې پیل کړي. دغه پیښه د باجوړ د پولیسو په وینا باندې تقریبا د 11 بجو نه وړاندې سهار چې کوم دغه وخت شوې ده، دغه پیښه کې صرف دغه دوه پولیس والا چې کوم وو هغه پکې هدف شوي او دواړه پکې وژل شوي دي. تر څنګ باجوړ چې کوم د پولیسو چارواکي دي، کوم مشران دي، ناغي هم د پیښه ځای ته ورغلي وو، هغه ځای کې هغې خپل هغه موقع هم کتلې وه، او د هغې په وینا باندې چې هغې له هغې وروسته وو هغه ځای بیا نور کوم داسې بارودي موادونه یا د کوم نه صفا ګرځول.
مشال اډیو ته وګورئ. دا خبریال شانواخ سره چې تاسو یې معلومات درکول چې په باجوړ کې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیسان وژل شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردن کو د پاکستان جمهوری غورزنگ په نوم د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دی واک پریږ دی او په هیواد کې دی لسر انتخابات وشي. دا خبره د اتحادی مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری سره تر ملاقات وروسته یو شریک خبري کانفرنس تا کړی دا. بلخوا حکومت په انتخاباتو کې د درغلي تورونه د وی وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلي پټول لپاره راوځي شوی دي. په اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سره جهیدا کوي.
د نومبر په 12مه نیټه اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په ګډه خبری غونډې ته وینا کې ویلي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ جوړ حکومت په درغلي راغلی او دوی هیڅ جواز نه لري چې د برقي مشین په نوم انتخابي اصلاحات او یا د نیب آرډیننس قانون پاس کړي. نو اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې چې حکومت لبا په پارلیمان کې په هر سازی کی ماتی ور کوي. په دې مقدمه مولانا فضل الرحمن وینا و چې دوی له عمران خان غوښتنه کوي چې د ملک په چلولو کې ناکام شوه، نو باید چې زر تر زره د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او بیا له سره انتخابات وکړي.
اصل
ډیمانډ ہے اول دن سے وہ تو فریش الیکشن دی وے زمون چکما اصل غختنه دا داول ورزینا غد نو انتخابات دا مونږ په دې ملک بیا عام انتخابات پکار دي. مونږ په کال 2013 په جولای میاش کې په متفقہ توګه کوم درس خپل کړي وو هغه ډیر واضح دی چې موږ جالي اکثریت نه ملو او قوم ته د ووټ حق بیا ملاویدل پکار دی په پاکستان کې د رسنیو وینا دی چې د بلاول بوټو زرداری او د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان ملاقات خای چې اپوزیشن ګوندونه یو وار بیا د پی ڈی ایم د چتر لاندې د حکومت ضد راغونډي کی مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
زما خپل خیال دی چې د پیپلز پارټي او د ان پی پی ڈی ایم ته واپس راتلل دا سدسي آسان غوندې خبره ماته ډیره نخ کاری دا هغه وجہ دا چې دا خپګان چې کم دی نو دا صرف په دې معاملہ باندې نه دی چې پی ڈی ایم دی له نوټس ولې ورکړی و بلکې پیپلز پارټي چې کم دی نو هغه واضح تور باندې د دې خپل جماعتونو خپل اپوزیشن مرګرو ته پملا کې چاړه منډلې نو د منځ لار بس وی نو دا یو ډیر لوی سوال دی چې د مولانا فضل الرحمن او د بلاول بټو یو ملاقات چې کم دی هغه باندې زما په خیال ټوله مسله نشي حل کېدی
بل په لو د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار شهباز گیل مولانا فضل الرحمن او د بلاول بوټو زرداری په ملاقات او په خبري غونډه باندې په بیان جاری کول ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپل درخلیو پټولو او د انارو غختو لپاره رائے وځي کیږي خو عمران خان به د دې ملک د ګټو په خاطر له دوی سره مقابله کوي لدې وړاندې حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي او وزیر اعظم عمران خان خپل عیني موده 15 کال سرته رسوي
مشال لري ته وګورئ چې د مشال ریډیو خبريال سره ځیر تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې د جمهوریت غورزنګ څه غوښتنې دي او بیا حکومت څه دریځ لري
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د بلوچستان له درکه کسانو د کورنۍ غړو د کراچۍ په اسلام مخې ته احتجاجي مظاهره کړې دي غوښتنه کوله چې له درکه کسان دې زر تر زره ومیندل شي او که څه تورنه پرې وي نو عدالتونو ته یې وړاندې کړي مظاهره چانو ویل چې دا مهال په بلوچستان کې د زده کوونکو د له درکه کېدو پیښې ډېرې شوې بلخوا حکومت وایي د له درکه کسانو د میندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی او تر اوسه یې د له درکه کسانو ګڼ شمېر مقدمې احوالې کړي دي نور تفصیل د کراچۍ د نیازعلي خان په دې راپور کې
د بلوچستان صوبې د لادرکه کسانو د کورنو غړو د نومبر په 12 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه یادا مظاهره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکه کسانو د کورنو غړو او د پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو یادې مظاهرې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ مشر فقیر جان بلوچ په خپل وینا کې وویل دی وایي چې په دې رستیو کې د بلوچستان پوهنتون دوه زده کوونکي لادره کشول له یو خوا حکومت ته قانون جوړولو او د لادره کشو کسانو د مسلو هوارولو داوه کوي خو په ورته وخت کې په کوئټا نوشکی تربت پنجګور حب او د بلوچستان په نورو سمو کې په زیات شمیر کې کسان لادره کړی دي او په دې کې ماشومان او د کالج او د پوهنتونونو زده کوونکي شامل دي حکومت یو خوا د تحریک طالبان پاکستان سره خبري کوي چې زرګونو کسانی وجلې دي خو سولهیز بلوچانو ته د احتجاج حق نه ورکوي د بلوچستان ځوانان چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي بې درک کیږي او بلوچستان په دې هیواد کې یوازینی خاوره ده چې هیڅ آزادي یا خپلواکي نه لري احتجاجی غونډې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی او مشر حبیب بلوچ په خپل وینا کې وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمیر ځوانان امنیتي دارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي دی وایي چې نن په کراچۍ کې مظاهره کیږي موږ پر له پسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړی او وزیر اعظم عمران خان هم موږ ته تسلی راکړې وه خو وس تر بلې په بلوچستان کې خلک لادرکه کیږي او ماشومان او زده کوونکي کې په نخ دي. هر ورځ امنیتی ادارې خلک بے درکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی. خو موږ به چوپ پاتې نه شو او دا احتجاجونه به دوام لري او په بلوچستان کې د خلکو بے درکه کول باید ودرول شي. یادی مظاهرې ته د بلوچ یکجهتی کمیټي غړي سیمی دین بلوچ په خپل وینا کې د پاکستان په حکومت او امنیتی ادارو سختی نیوکې وکړي او وی ویل چې د لا درکه شو کسانو لپاره قانون جوړول یو دوکه ده. ریاستی ادارې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي او امنیتی ادارې د هیواد په یو قانون هیڅ کله هم عمل نه کوي. خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لا درکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لا درکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت لا درکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړې شوې دي چې پکې څلور زره اته سوه او دوه ویشت هواري کړې شوې دي او بلخوا وفاقي حکومت څو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي دپاره په قومي اسمبلۍ کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردوونکو، سوات منګوره کې له خزو سره د کار په ځای کې د کیدونکو جنسي زورونو په اړه د پوهاوی سیمینار شوی. د سیمینار ګډونوالو چې د سیمینار ګډونوالو وویل چې هر ورځ په ټولنه کې خزی له جنسی زورونو سره مخ کیږي خو بیا هم د کلتوري او نور وجوهاتو له کبله دغه پیښې نه ریپورت کیږي. د خیبر پختونخوا مختصب ادارې لخوا په راجوړ شوي دغه سیمینار کې وویل شول چې کال 2010 کې چې کوم قانون پاس کړل شوی و د هغې له مخې ښځې کولی شي چې نیغ په نیغه وفاقي یا صوبایي محتسب ادارې ته د دغه پیښو په اړه شکایت وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
په دغه مهال د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو استازي او وکیلان هم موجود ول. د کار په ځای کې یا په بازارونو کې ښځې زورول یا هراسمنت کولو په اړه د صوبایي محتسب د قانون څانګې مشرې سبیحه اقبال خټک وویل،
موږ صوبایي محتسب کې د هراسمنت کیسونه آلو. هراسمنت څه چیز دی؟ هراسمنت چې کله یو ادارې کې یو ښځه کار کوي، چاہے هغه پرایویټ وي اور چاہے هغه سرکاری وي، یو ښځه الته کار کوي سړو سره، نورو ښځو سره، اور هغه ته دسی مسائل وی لکه مسائل سوی چې هغه ته بار بار ګوري پیلی وهی ورتا یا غلط زبان ښه جبا یا کنزل وغیرہ دا په واتس اپ وته میسج کوي یا اسی سره د اشاره کوي چې هغه چې د هراسمنت ته د هر یو کار چې هغه نه خزه تنګيږي او هغه ته هغه ماحول غیر مناسب جوړيږي د کار کولو لپاره هغه ته هراسمنت ویل شي.
په سرکاري ادارو کې کارکونکو او خزه چې نوم نه خای وای چې داسې سیمینار بیا بیا پکار دی ځکه چې دوی ته د ښځو د حقونو او د قانون مرستې اغستلو معلومات ترلاسه شول.
کورونو کې کم خفګانونه دي، کم شرونه جنگونه دي، وهل ټکول دي، د عورت چیرې اثر نه سزېشتم نه که هغه بهر تر اوزی هم هغه سره خامخا مسلې راځي، ډېری مسلې لګي مسلې نه.
سیمینار کې ګډون کوونکي د تحصیل قبل مدني فعال او وکیل سمرین حکیم چې د سیمې متاثره ښځو، ماشومانو او نرخزیانو ته د غیر دولتي ټولنې لخوا وړیا قانوني مرستې ورکوي وایي چې دلته هر ورځ د ښځو سره زیاتې کیږي خو د قانون مرستې نه اغستې کیږي.
ما د مخې نه چې څه تیریږي نو زما خپل خیال دار چې روزانه به دا په زرګاو کې خود ریپورت کیږي نه. د دې وجه یو دا هم د خلق د خپل زمون پښتانه عزت مخ کی قانون رسته کی پدی وجه باندې نه ریپورت کیږي یا غا د نور بلیک میل د وجه نه هغه شاته پاتې شي.
متاثر خزی په کوم ډول قانون رسته تر لاسه کولای شي او خپل شکایت څنګه حکومت ته رسولای شي؟ په دا اړه د صوبایي محتسب ججا رخشنداناز چې سیمینار مرکزی وایانه هم وایي،
ہمارے پاس اگر کوئی خاتون اپنی درخواست نہیں بھی لکھ سکتی
منتقل خزہ درخواست نشی دکھ رہے رات لے شی دلتا دخز و خصوصی دفتر دے ویڈیا قانونی مرست دی متاثر خزی پٹلے پن ہم رپورٹ کولے شی کلا چی راشی نظمون خزینہ وکیلانی ورطا ہم درخواست لکھی
جو وکیل ہیں یا لائرز ہیں یہ خود لکھتی ہیں.
د صوبائی محتسب وینا تر مخه کومه خزه چې درخواست وکي او دوی ته ثبوت ورکړي یا د ادارې عمله تفتیش کې زیاتې ثابت کړي، نو زموږ ته درې کاله بند او 15 روپۍ سزا ورکېدای شي او دې ترڅنګ سرکاري نوکرۍ ترې هم واپس اغستې شي. صوبائی محتسب رخشنداناز په دغه محل وویل چې دوی سره تر 200 نه زیات شکایت موجود دي چې پکې په بازو کې زموږ ته سزاګانې هم ورکړې شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپاره ځانګړي پروگرام په سروے خبرونه کې مونږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروے خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو ته غوږ استې اوردونکو، د خیبر ضلع مرستیال کمشنر پرون په خپل دفتر کې د ړنګو شو کورونو د بیا رغولو لپاره اغېزمن شو کورنیو ته د مالی مرستو چیکونه ورکړل. چارواکي وایي چې تر اوسه یې په سیمه کې اغېزمنو کورنیو سره د و او یا ملیون روپو مرستې کړي. بلخوا بیا ځینې ځایي خلک وایي چې په سیمو کې یې د ړنګو شو کورونو سروې هم نه ده شوې او تر اوسه له حکومتي مرستو بې برخې دي. په خیبر ضلع کې جنگ جګړې، بېقراری او پوځي عملیاتو د خلکو د کورونو په ګډون د تعلیم او روغتیا ډانچې ته هم ډېر زیان رسولی. تفصیل له سیمې د مشال خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د نومبر په 12مه د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د باډي او تیراس باندې 413 کورنیو ته د ورانو شو کورونو بیا رغولو لپاره لږ تر لږه 8 میلیونه روپۍ ورکړل شوې، خو ځنې متاثرین وایي لا هم هلته په یو شمېر کومونو کې د ورانو شو کورونو بیا رغولو سروې نه ده ترسره شوې او د معاوضونه محروم دي. دوی وایي په تیرا او باډه کې یخنی را روانه ده او بې کوره ناست دي. د تیرا نصر الله اپریدای مشال ریډیو ته وایي د ورانو شو کورونو بیا رغولو سروې په سمه توګه نه ده شوې او متاثره شوي کسان معاوضو ته ډېره اړتیا لري.
و هغې په طریقې باندې نه سروې شوې را او نه په طریقې باندې هغې پر خبرې شوې دي. مون کور ویران و مله خو پرې پیسې نه دي میلاو. هغه خونه پکې ویرانه شوې را، چا په ځمکه باندې په پټو باندې روډ لاړ ده، هغه ځمکې پټي پکې خراب شوې دي، چا په ځنګلو باندې، چا په منی بوټي باندې، چا اغزو کې غزان و دا شی نه ده، ټول روډ پہ باندې. خو هغه روډ هغه پټو معاوضه نه را میلاو. او بیا داسې خلک هم شته چې په یوه کور کې څلور ورونه پاتې کېدلو، وغو لرې یوه کور پیسې میلاو وري. نو هغه په کور کې چې کوم څلور ورونه پاتې کېدلو، خو هغو کور ما وره غټ و کنه، خو هغو غټ کور یعنی ستر کور و وړوکی کور هغو په یوې هغه باندې تللی را پتلې باندې مغه څلور لکه روپۍ باندې خو یو دیوال هم نه جوړېږي په طریقې سره کنه. نو دې پوره پکار ده چې د پیسو معاوضه هم لږه زیاته وای. کورونه همداسې پاتې شو، بچي اسمان لاندې ناست، همداسې شنه اسمان لاندې.
د باډۍ ګلنازر پرېدی وایي په زیاتره کومونو کې سروې ولاړه ده او خلک ورته انتظار وباسي چې بیا پیل شي.
خاص کر هغه علاقو ته چې کوم غرایز علاقې دي، کوم هغه علاقې چې په هغې باندې د یخنۍ موسم را روان دی یا د یخنۍ موسم پیوی چې روجګال دی، مهربان دی، ترخو کس علاقہ دا، د کمرخیلو علاقہ، گاڑے سوختے، پا دے علاقے کی ٹیمونا روانو آغا سروے کولا او پاگے کے لکا دی ڈیرا کم سروے کڑے پاگے کے دا سروے ٹیمونا چی دی آغا ادرے دلویوے چیزا منگسرا دا کم فارم چی دی دا سروے فارم دی آغا منگلا نمیلاوی گی. نو دا تیرو اتوم یشتو نخو آغا والاڑا دا بیا دا تیرو چلورو پینزو کالو نا کم خلکو چی سروے شوی پاگے کے ڈیر کسان دا سیری چی پا 2018 کے یا 2019 کے دا آغی سروے شوی دا وسم ته پیسې نی میلاو. مسلی وته کې دا ډیری چې کله وته وای چې ستا پکچر نه کلیئر شوی، کله وته وای چې د سر کوم سٹام وی اغه تاسو نه جمع کړي، اغه خلک بار بار جمع کوي دا غیب وجودم دا شی وته نه کلیئر کیږي.
د خبر زلې د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروگرام یا ولستا د زیان او خطوب بدل کې د ماویزو ورکولو پروژې او چارواکي سلمان خان وای چې موږ په 13-15 کلونو کې د تیراو باډې خوښه دیار لس زرا کورنیو ته لږ تر لږه 3 اربا او 3 اویا کروڑ روپۍ ورکړي دي چې خپل کورونه پرې لارې ورغوي او د دغه ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې به دوام لري.
سی سی پی پروګرام چې کوم دی هغه سټیل روان دی. تقریبا تر اوسه پورې داسې 13,000 د کورونو چکونه ملو شوي دي خلکو ته، چې تقریبا 3.73 ارب روپۍ جوړي. او بل چې کوم دی انشاءالله مزید سروې چې کوم دی روانه ده، فی الحال ہوسٹاپ تھا وہ ان شاء اللہ کی وا او یعنی ترکمہ پورے چھ خیبر کے یو ہاؤس ہوم پاتی بھی کنا نو ان شاء اللہ مزید منگ لے گئی چھ دا شفاف طریقے سر اوکو نو ان شاء اللہ تعالی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خیبر مزید لے گیا رہے چھ نور کم فنڈ راغ رہے رہے او آغا ہم زر تر زرہ دے خلکو تا ملوشی
دغه ادارې چارواکي وایي چې دوی یو مکمل وران شوي کور لپاره 400,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکوي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګه وایي چې هلته په تیر بدمنۍ کې په تیراو باړه کې خوښه 40,000 کورونه ویجاړ شوي، خو اوس پکې امن بحال شوی او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لډیو ته وګستې اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر د قبلي ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو د ناسم خرچ کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړي. نوموړی وایي چې د قبلي ضلعو د پرمختګ په اړه تېره اونۍ په قبلي اسمبلی کې وړاندې شوي سرکاري راپور کې حکومت د قبلي ضلعو د 340 ارب روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې هغه پیسې چیرته او په څه خرچ شوي. بلخوا حکومت ویان وایي چې ډېر زر به دغې تفصیل اسمبلی ته وړاندې کړل شي. تفصیل د غنم بوس په دې راپور کې.
شمالي وزیرستان نه د صوبایي سملای غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په سملای کې د قبایلي ضلعو د 340 ارب روپو په اړه تحریکي التواء داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په تیرو دریو کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټي یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی چې کله دا ریپورت پیښ کړ د خیبر پښتونخوا حکومت دخوانه، نو په هغه کې 340 ارب روپۍ چې د کمې په دې درې کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي، کلته لګېدلي وای نو هلته به کلیئر ریکارڈ وای. نو دا بالکل واضح مانا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللی دي یا په لاندې زلو سټل ضلع چې کمی دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په 11 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په 10 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 340 ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوي دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوي دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته، لیکن دا ویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو زیلو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیدلي. پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلی زیلو لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړي دي. د 340 ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو.
هم تفصیلات کے ساتھ آئیں گے.
خود قبایلی زیلو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرج کولو د عمل نه مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلي ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلي سیمو کې نړیوالي او حکومتي مرستې د قبایلي ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولی شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولس نه پټ و نه ساتلی شي.
یو سیشن مشترکه الته برنام اس دوی وی چې مونږ دغه فندونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویم خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فند ورکي هغه سره د ممکن ځای مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبیا دوی ده نه راګي نو کم از کم چې د انټرنیشنل فندز راځي د نوې زم شوی علاقو لپاره نو هغه بیا هغه خو بیا په خپل ځای استعمال.
خو بلې خواته هم د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټې هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلی شوی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
مشال لري تو غوښته غلام بو ستاسو ته راپور وړاندې کوو. وخت شوه 2:30 له ملي امیزاده د خبرو لنډي سره.
باجوړ کې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوې دي. چارواکي وایي د پیښه نن سهار د باجوړ خار سب ډیویژن پر هغه غانو سیمه کې شوې. بلخوا نن په کوټه کې د پولیسو لګاډي سره نږدې چاودنه کې د یو پولیس والا په ګډون څلور کسان ژوبل شوې دي. د پولیسو په خبره چاودنه د کوټه په نوي کلی کې غرمه مهال د پولیسو یو ګرځنده ډله چې په موټر سایکل سپرو سره نږدې شوې ده. په چاودنه کې ژوبل شو څلورو کسانو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د دواړو پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا او په هیواد کې بیا له سره د انتخاباتو غوښتنه کړې. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری سره د ملاقات وروسته د اتحادیې مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې اپوزیشن به په پارلمان کې د حکومت هرې قانون سازۍ ته ماتې ورکوي ځکه دا حکومت جواز نه لري چې د برقي ماشین په نوم د انتخاباتو اصلاحاتي بل یا نیب آرډیننس پارلمان ته راوړي. بلخوا د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهباز ګل په بیان کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلو پټولو او نارو غوښتنې لپاره رایوځي شوي. د بلوچستان د لادرکه کسانو کورونو غړو کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دا مظاهره پرون د وایس پر بلوچ مسنګ پرسن د اتحادیې را جوړه کړې وه. د اتحادیې مشر په خپل وینا کې ویل چې حکومتي ادارو په یو شمېر سیمو کې کسان لادرکه کړي خو د پاکستان حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د نومبر 15 نه په ټول هیواد کې ماشومانو ته د شری او روبیلا ناروغیو واکسین لګولو 12 ورځنی کمپین پیلېږي. او اروپا یو ځل بیا د کورونا وایرس جهانی وبا مرکز ګرځېدلی. په یوروپي هیوادونو کې د کووډ 19 ناروغیو کیسونو په زیاتېدو سره یو شمېر هیوادونه بیا محدودیتونه لګولو ته اړ شوي. په تېرو ورځو کې په یورپ کې 23 لکه زیات کیسونه رجسټر شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ هفتې ریکارډ ماتوي.
بشار لري ته وګستی د عملی امزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم د روغتیا او درملنه خبرونه په تکراری بڼه وري قربای احمد الله دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې ستاسو د روغتیا په اړه عمومي بحث لرو. تاسو همدارس کولای شئ چې د خپل پوهاوی لپاره پوښتنه وکړي او مشورې او معلومات ترلاسه کړي. ملممو ډاکټر محمد عرفان الله دې نوموړی د پیښور بډبيري په شهید غړی کې د سمایل اگین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللې شي او مشورې ترې هم اخستی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
خوشاله اوسې. سلامونه
ډاکټر صاحب. نن سبا په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي تبي لوجه چکم دي. ان صرف په زرګونو خلک ته متاثر شوی دي بلکې په هغه هواد کې یو شمېر کسان ته مړ شوی هم دي. دا ډینګي تب د داس شي څنګه تنه خلک ځان ساتلی شي؟
مخکې لدینه چې ستاسو جواب وکم د 13 شپږو ورځو نه دلته زمونږ په منطقو کې په پاکستان کې د افغانستان له موږ سره معلومات نه دي جمع شوی. روبیلا یا جرمن میزلز د شری یو قسم دې باندې موږ مخکې د درې میاشتې مخکې غږېدلی یو. نو د هغې وایرس چې دی هغه ډېر فعال شوی دی او دا اگر چې د مرګونه نه دی خو موږ دا خبره ځکه را مخکې کړه دغه ځواب نه چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي. بالخصوص هغه خویندې چې حامله وي او اغی تا تبا کیگی ٹوخے کیگی زکام غنتی کیفیات کیگی مخ باندھے یا پملا باندھے نرائے نرائے گلابی رنگ دانے رخ کر رکھے گی نو دا د دې روبیلا بنیادی علامات دی. اگر چې دا مرګونه نه ده خو په حامل خزو کې د دې ټولو نغټ نقصان دا ده چې کم ماشوم بیا تولید شي وزګیږي نو هغه منټل ریټارډیشن ان د زده کړې او د پوهنې چې کم د دماغ او عمل وی هغه اکثر د لاسه ورکړي وي. سترګې الله دې نه کی عموماً بینوره پیدا کیږي ړندې وي غوګونو کې کوڼوالی ور سره راځي. نو دې باندې دلته کې اوس زمونږ په ټوله صوبه کې د دې ویکسین شروع شوی دی.
صحیح.
نو زه غواړم چې که څوک په دې نه وي خبر نو دا ټول خلک د خپل بچیان او حامله ښځې چې کوم دې سره نږدې سرکاري هسپتال آر ایچ سی بی ایچ یو دا وی نو دوی هلته لاړ شي او د روبیلا ویکسین ولګي.
صحیح.
نو دا د دې لپاره او د دې د راتلونکو یا زموږ د راتلونکو چې کوم مستقبل او انسانان را روان دي نو دا غي د صحت لپاره دا یو لازم قدم دی باید چې موږ ټول ځان په خبر کو.
او ډاکټر صاحب دا مفت دی له حکومت له خوا لګي؟
دا بالکل مفت دی. د دې صرف د عمر کار دی چې دی هسپتال ته تشریف یوسي او ماشومان کوي نو هغه ته خو اسم دا لګي خو په کار د جدوی لاړ شي او دوباره دا ویکسین ورته وکي کدا چانی شي. او حامل خويند بالخصوص ځکه چې هغه کې دوه نقصانات دي. احمد الله جان صاحب چې یو خو ماشوم چې کوم د مازوره او مایوب پیدا شي او دویم داسې ماشوم بیا د مور د پلار د پاره دغه لویول او دغه تربیت کول دا یو ډیر لوی غټه مسله شي او مسله ده او معاشرتی او معاشی دواړه مسائل ور سره زیات شي.
صحیح. او ډاکټر صاحب که دغه ډینګي پختنې نه وړاندې صرف دام را ته وایي چې د دې کچا ته شوی نو د دې علاج څنګه کیږي؟ بیا
احمد الله جان صاحب د وایرس په اکثر مرزونو کې موږ سره علاج نه وي. هغه کې مونږ د مریض ژوند په نورو طریقو او وسایلو باندې ساتو لکه چې اوس په مونږ په ډینګي کې تکرارن دا خبره کو تفصیل سره. نو د وایرس په ټولو مرزونو کې عموماً همدغه طریقې وي د علاج. نور دا په خپله د بدن خارج کیږي استراحت پکې ډېر ضروري او د ټوټکو موټکو نه ځان بچ کول پکار وي او د پچکارو او انجکشنو لګول نه ډډه کول پکار وي. په خپل سر د افغانو نه به ډډه کوي او حتمن به هسپتال معاینه خانه یا شفاخانه یا ډاکټر ته ځي.
او ډاکټر صاحب دا موږ چې شرې وته وایو دا د یو نه بل تم لګيږي؟
بالکل. دا چونکه دا وایرس بیماری ده او دا خورېدې شي دې کې چې کومه نره نره ګلابي رنگ دانی راځي دا د شری یو قسم ده. ته موږ هغه ته میزل وایو دې ته جرمن میزل وایو. دا د شری نه کم خطرناک ده خو د حامل او خزو لپاره چې ده دا بیا ډېر انتهایی خطرناک ده چې هغه زموږ راتلونکي نسلونه زوب لګي.
صحیح. نو ډاکټر صاحب که اوس ډینګي طرف ته راشو یعنی وګورو موږ په پېښور کې یا خیبر ضلع کې دغه شان نور په پینډۍ کې پنجاب مختلفو سیمو کې ډیر زیات لکه خلک یې متاثره کړي دي نو که لږ د ډینګي په حوالې سره اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډینګي د وایرس نه پیدا کېدونکي یا د انسیکټس ماشي یو خاص قسم ماشي دي چې ایډیز ورته وایي. دا غی د چچنه سره انسان ته ډینګي کیږي. ها پدې کې سلور قسمه وایرس چې دی دا اوس پورې موږ ته معلوم دي. خو چونکه دا یو فامیل وایرس دی نو عموما د دې علامات تکالیف او پست محل چې د بیمارۍ نه پس کم نقصانات وي دا تقریبا یو شانتی وي. ڈینگی وائرس چې کله هم په څه صورت بدن ته داخل شو نو دا د پینزونا تر اتو ورځو پورې د انسان ته پته نه لګي. دې ته مونږ انکیوبیشن پیریډ وایو. او دا وائرس د انسان د بدن په خلیاتو کې لګیاوي او خپل افزایش کوي. د دې افزایش د وجې نه چې کله د دې یو خاص مقدار د وینې په دورانیه کې یا دورانی خون کې شامل شي نو بیا انسان ته تبا او د نزلې زکام غونته کې علامتونه راوچت شي. دے کے مخصوص یو علامت دا دے چې فشار خون کاخ کا تپریوزی سرمن زیڑ رنگ کی لکا سنگا چھے عام زیڑی کی گی سرمن زیڑا لی دل کی گی نور و خلقو تا
صحیح.
اور ایکسٹریمیٹیز یعنی دنامن اللان دے دا زنگون نلان دے اور دنامن اللان دے خصوص خپی چی دی اور دا زنگون نلان دے واری خپی دا عموماً یخی بھی لاسونو تلی او گوت داور سر یخت محسوسی گی نبس چیوی دا ډیر تیز چلی گی خو زورور نوی لکا زور پا کنی چاگا کم حساب سر دے ٹوپ خری اغم را زور سر بیا دے ٹوپ نخری دا نبس دا غا سی پا دے که کفرس کیا دا دے علاج نشی پر وقت نو دا امکان دے چې دا مریض ته ڈی ایچ ایف ڈینگی ہیمریجک فیور شي دا ڈینگی نم کې دی شي دا
صحیح.
او کا فرض کیا دا چې کوم وای چې دا د سلور قسم وایرس دی او پړم بیزل د ته ڈی ایچ ایف وایرس ته لیوي نو دا سړی چې دا د دوه ورځو پورې د معمولی بدن کې سستی معلومی احساسې بخنه غواړم او اوه مې ورځې نه پس چې دی نو بیا دی بستر پریوزی د دې اول سٹیج چې دغه د ډینګي تبه ده چې هغه کې خلکو ته دا پکار دي چې په خپل سر بغیر د پیراسیټامول نه هیڅ قسم دارو ونه خوري ځکه چې د بازې چې کم دافی درد داروګان دي نو هغه کې دا خاصیتونه چې وینه نری کوي. په ډینګي هیمریجک فیور کې ټولو نه غټ چې کم مرګونه کیفیت ده یا مرگ تا سڑے چمتو کئی نو آغا دغا دے چی داخلی وینا بہیدل شروع شی یعنی دا بدن پا نرو نرو رگونو کی کم تا چی مون کیپیلریز ویو آغا شکی گی او دا آغین داخلی وینا زی دکا سی پوزی نا وینا رازی غوگ نا وینا بہیدل شروع شی پا بازی صورتونو کسترگو نا وینا زی او دغا صورت تا چی کلا مریضو رسی گی نو بیا مونگا پا متبادل طریقو چې کم مونگ دا مریض علاج کو نو بیا دے دا آغینا هم خطاوی
صحیح.
دو ام دے که دا پا کار دا چې سنگا پا خپل سر با داروگان نو خوری سر دا پیرسیٹامول نا نو دا دے با ٹیسٹ کئی او چې کله دا معلوم شی چې دا تر ڈینگی ویرس دے او دا آغیتا با دا نو دا سڑے با مکمل تر سور لسورز پوری استراحت کئی او بدریغا مایات او مشروبات دا بس کی دغه سے باز خلق د ناپوهه نه پدې کې چونکی یخنیم باز وخت کې غنغې د ملیریا ضد دواګانی خوري یا انټی بایوټیک دا استعمالی نو په خپل سر به د دینم ډډه کوي ځکه چې دا سیکنډری انفیکشنز چې کله وی یعنی دا ډینګی نه پس چې بدن کله کمزور شي او نور بکټیریا په انسان حمله وری شي نو ڈاکٹر بھائی پوئی کہ آغا صورت کے آغا چکم محفوظ ترین اینٹی بایوٹک اور ڈاکٹر مناسب اگنی نو آغا با تجویز کئی پخپل با نخوری.
ڈاکٹر صاحب د دې احتیاطي تدابیر او دا پښتنه به هم د نکوم خو یو اوریدون کې را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی ګورو چې څه پښتنه لري تاسو نه. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام محمد الله صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات علیکم بسم الله وفاض سره عمل کرے شم د وادي کوم ډاکټر صاحب مې دا تاسو ته و اتو ورځې وړاندې چې کوم دی د الرجي کې مبتلا ما بیا مې بي بي اس ډاکټر ته ځانو خې لغره ته مختلف میډیسن راکو یو ډرپ را تاول لګولو لکه ته به مې واپکې اوس د درې څلور ورځې کېږي ډاکټر صاحب نه دا تاسو کوم ټوخلي مې چې کوم دی نه ودرېږي رس کې د سدرې سلور پنځه ځله ټوخه را باندې راځي او هیو هایډرالین شربت مې اوس راواخیستو نو وایه ډاکټر صاحب نه غواړم چې په دې اکټ لږه مشوره کرا کې څه میډیسن استعمال کړو.
ستاسو ټوخلی اوچته کا څه بلغم ملغم راځي
سحر کې لږ وی ډاکټر صاحب نور نه وی داسې خاص
سحر کې چې کوم بلغم راځي دا غیر رنگ شین د زړ بخن شین وی کنه سپین عمومي څنګه عادي بلغم راځي
زړ د زړ
او د شپې د خپل وځي کله
نه نه شپې خپل نه وځي ډاکټر صاحب
ما خام کې ته به ور سره
نه نه اوس به هي لکه ته به به هي نشته صرف د ټوخه بس
ها دغه ډاکټر صاحب به تاسو ته یو دارو لیکلی چې هغه به لس یا پنځه ملی ګرام وي، نو هغه ټیبلیټ چې دا تاسو باید یو دوه هفته مزید وخورئ، او دغه شربت چې تاسو یادوئ زه نوم نه اخلم ځکه چې بیا زموږ اورېدونکي به خپل سر خوري، نو دغه به ورسره جاری وساتئ. خو هغې کې وګورئ هغه تجویز کړې دوا چې کومه ډاکټر صاحب ده هغې په پرچه کې به لیکلي، یا به پنځه ملی ګرامه وي یا به لس ملی ګرامه چې کوم دوا ده د شپې له خوا نه چې کوم خوړل کېږي نه به ورسره یو دوه هفتې مزید جاری وساتئ، نو بیا به دا مسله انشاءالله چې حل شي.
ډاکټر صاحب که واپس ډینګي طرف ته راشو، لکه تاسو خو دغه د ناروغۍ په اړه وویله، خو دا راته ووایئ چې خلکو له څه احتیاطي تدابیر کول پکار دي؟ یعنی خاص کر دا د اوبو خبره کېږي چې کورونو سره اوبه ولاړ وي نو دا ډینګي پکې هغه کې کېږي، دا صرف صفا اوبه کنه ګنده اوبه هم د دې لامل کېدلی شي؟
دا د ډینګي چې کوم مژه ده دا عمومي توګه باندې نفاست پسند ده، عموما انسان نه علاوه چې نور څونه مخلوق ده دی کې مختلف خاصیتونه وی، لکه تاسو کتلی وی چې ټپوس یا بعضې دا مردار زناور چی دی دا مردار شی نه خوري، او کم صفا سوترا مارغان او زناور چی وی نو دی دغه مردارو ته نږدې نه ورځي، دغه سه په چوپایه زناورو کې دی او دغه سه په ماشو مچانو کې دی. نو عمومي توګه دا ډینګي چې کم ماشې دی دا نفاست پسند دی، صفائی خوښي، نو دی عموما د سکلو صفا اوبه دے کے دے جن کئی اول تخپل آگئے چی پرورش کئی، یو بعض وقت پا گندہ و بوکم دے چی ورد صفا نے ملاوی گیل تو سیگی، نو احتیاط دا دے چی زمون پا کورونو کے چی کم دا دا سیکل و ٹیرونا دا موٹر و ٹیرونا یا دا سی زین چی پایی کی لگی دیر دا بارانو و بو یا دا نور سا دا وجن و بو ادری دے شی، باید دا مونگا اوچو ساتو صفا سترو ساتو دا سی دا کور چا پیر چل مونگ صفا و ساتو. اکثر کورونو سره واړه واړه جوغړی وی یا چرته کې زمیدار چې اوبه بوتلی وی اوبه یو خوا بل خوا تلی هغه د کورونو دیوالونو غاړو ته یو خوا بل خوا نږدې نږدې هغه ولاړی وی صفا اوبه وی نو دا ماشی پای کې به ژوند کوي، نو د دغه احتیاط پکار دی. د شپې د عموما د سلورو بجو نه یعنی د مازدیګر سلورو بجو نه د خوراک په تکل کې وزي، او بیا د شپې لسو نه تر یولسو بجو پورې د فعال وی، نو دغه وخت کې د انسانانو ته ځي او دا چیچی نور اورس کې دا امکان شته ځکه چې دا خو زناور دی حیوان دی، خو زیات تر د ده چې کوم ایکټیو لایف چې دی مازیګر لسو سر څلورو بجو نه شپې لسو بجو پورې عموماً دی کار کوي. دا پکار دی چې مونږ مکمل لستوڼو والا جامې واغوندو تر وسته پورې خپل بدن گیټه پخې دا پټي وساتو، د شپې د کېدو نه مخکې پشدانه یا ماسکیټو چې کوم هغه کوایلونه ملاویږي د ماشو وجنو یا اگرباته ملاویږي یا چې کوم سپریګان ملاویږي باید دا په کمره کې وشو. که دا اسم نه وي نو بازار کې عام قسم چې کوم دا دغه دي پساری دکانونه چې دي پنساریانو والا
جی بالکل
دې کې هغه ارزان اود وی، یو خو هغه د اترو والا اود دی خو ډېر ګران دی
بالکل،
او یو دا ارزان اود دی شل یا دیش روپے باندې پو یا شپیتا تیار روپے باندې کیلو خرسیږي، او ور سره په زمن کې دې سره سپیلنی یا هرمل دا ور سره واچي اور باندې او دا غي بخار په خپل کمرو کې او کور کې روزمره عادت وګڼي دې سره دا ماشي تختی.
ډاکټر صاحب د ډینګي په حواله سره خو خبرې وشولې، ځنې نورې پوښتنه دي، خو ما غوښتل چې لکه څنګه چې په پاکستان افغانستان کې ژمی چې کوم دی هغه شروع شوی دی، نو په دې موسم کې کمی ناروغیانې چې کمی هغه زیاتې کېږي، خصوصا څه احتیاط پکار دی خلکو له؟
عبدالله جان صاحب، انسان چې کوم تودخ لري 10 سینټی ګریډ، نو عموما د دینا 15 درجه برا یا 15 درجه ښکته دا موسم د ډیر خوشاله سره برداشت کوي، خو که د 15 درجه د عام بدن د تودخې نه زیات یا کم شي نو دا چې دی نو خطرناک کېدای شي. اوس چونکې د ژمي ابتدا ده او لا باران هم نشته، نو یو خو ګر چاپېره ګرد دی، نو په دې کې به سینه بغلي او ریزش او زکام دا شنه مم ور سره ډینګي روانه ده، د کسې کرونا هم ده، او د دې ټولو علامات عموما مریض د پاره یو شانتي ښکاری، ډاکټر یې بیا تفریق کوي خو عام خلکو ته دا یو شیخ کاریږي. دین علاوه په دې یخنۍ سره بیا چې کم دی د نمونیا خطره دا ډیره زیاته وي، چې اکثر خلک سینه مخ غوږونه پوزه ګرم ونه ساتي، په موټر سایکلو باندې ځي یا د بامونو په سر باندې د موټرو د بامونو په سر ناستې سفرې کوي، نو د دې څخه به ډډه کوي. بالخصوص ماشومان چې دي نو دا به سریخ پې په مځکه ګرځېدو ته نه پرېږدي. دکسې سحر وختي کې چې کوم ځای کې کنګل جوړېږي یا وورې وریږي یا وورې پرتې کېږي د شپې نه، نو هلته به ماشومان خپېب له خپې او بغیر د ګرم لباس نه نه پرېږدي. اول دغسې چونکې په ژمي کې عموما خشکې میوې چې دي چې کوم مغزیات دي لکه غوز دی، بادام دی، پسته ده، دا ژمي کې خوړل کېږي، سړی زړه ورته کېږي، اوړي کې نه کېږي. احمدالله جان صاحب که تاسو فکر
کوئ بالکل ډاکټر صاحب همداسې ده.
خو دې کې چې کوم د 50 کالو نه کم ماشومان دي هغې لپاره د خشک میوجاتو کې زیات نه زیات چې دی نو انځر یا خشک خټکی دا شینه ورکول شي، دا مغزیات چې دي نو دا ماشومانو لپاره ښه نه وي. دې سره د هغې مرای زخمي کېږي، بیا هغه ریزش کېږي، سور تروټ مونږ ورته وایو، پوزې بیا بهیږي او ډېر تکلیف ماشومان ته جوړیږي او هغې نتیجه به اخیری کې په نمونیا باندې تمامیږي.
ډاکټر صاحب همدې سره لکه اکثر مونږ ګورو د ماشومانو له دی بادام ورکوي یا دا نور کوم چې غوزان چې کوم دي دا ورکوي، نو مطلب دا نه دي ورکول په کار د ماشومانو ته؟
بالکل مغزیات چې دي دا د 50 کالو نه کم ماشوم ته بالکل نه دي ورکول په کار. البته که بیا یو سړی وي چې یاره زما دا بچی ډېر نیازبین دی یا زموږ په خبره عمل نه کوي، نو دغسې عمر کې ماشوم ته په سلیری ساعته کې یو دانه د بادام هم چې ورته میده کې وری کې ورته یا چیو کې ورته پخه کې میده کې وی خوټ کې ویس کې همدغه حال چې دی غوس کا ورکوي، نو هغې سره بیا لږ غوندې کې بوره یا ګوړه یو ځای کې دی ماشوم ته ورکي ورسره دغسې پسته وغیره. خو ښه خبره دا ده چې ماشومانو ته تازه میوجات ورکي، لکه نن سبا اوس املوک موجود دی په بازارونو کې، کیله موجوده ده،
بالکل
مڼې موجود دي، انار موجود دي، خډیر وافر مقدار کې دي،
مالټې رواني دي.
مالټې تاسو یادې کنو مالټو سره دا ډېر لازم دی، داسې دغه راځي ده مونږ ورته میټه وایو ترخجن غونتې آشنا مالټه وي،
بالکل
فروټر برازي، نو په ژمي کې د دې استعمال ډېر ضروري دی بالخصوص ماشومانو ته او چې کوم بوډاګان یا ضعیف العمر خلک دي هغې لپاره هم ډېر مهم دی. او عموما زموږ خلک دا نه استعمالوي چې یخنی ده، نو د دې چې په بدن کې کوم اثرات وي دا ډېر ګرم بدن ساتي. ظاهرا مونږ ته دا یخ لیدی شي خو د دې اثرات د بدن لپاره ډېر موضوع او ګرم وي. زکام لپاره دا ډېر بهترین علاج دي دا مالټې وغیرہ. البته که د چا ور سره مرۍ خوږیږي یا غوږونه خوږیږي نو په هغه صورت کې بیا دې مالټه نشي خوړلی، خو که مرۍ غوږ ور سره نه خوږیږي او صرف زکام وي ریزش وي نو مالټه که دې زیات استعمال کړي نو هغه ور سره ټیک شي.
ښه ډاکټر صاحب، دا په فیسبوک باندې د علم کور په نوم سره یو تن دا یوه پوښتنه را لېږلې ده. غواړم چې دې کې دوه پوښتنې دي. اصل کې دا وایي چې یو په دې درملو په پاکټ باندې لیکلي چې ټنډي جگہ اور بچو سے دور رکھے، کنه د دې مطلب څه شو؟ یعنی ځکه وایي زنانه پی نه پوهیږي چې دا چرته کی دي. او بل پوښتنه ور سره بیا چې کوم کړ دې غواړم چې په دې باندې بیا ولا جواب ورکړي. وایي اکثر زمونږ په کلو کې تاریخونه په تیر شوی اغه دارو درمل چې کوم دي اغه استعمالوي، نو دې نقصانات بیا څه وي؟
ښه پوښتنې دي دواړه. نور چې دی زمونږ د نظام شمسی مرکز دی، د دې نه هر شي ته که بوټی دی که ونه ده که ماشه دی که بیکټیریا ده که انسان دی یا د هاتی فیل غوندې غټ ځناور دی، دې ټولو ته توانایي د نور نه حاصلېږي. نور ځان کې تودوالی هم لري. رڼا چې ده دا پخپله د انرژي یا د توانایي یو قسم دی. نو دواګان چې دي دا ډېر حساس وي، دې د وجنا دا په مخصوص درجه ساتل کیږي چې هغه د کمرې درجه ده یا د 150 درجه نه چې ښکته کم ځای کې توده خوي نو هلته کې به دا دارو ساتل کیږي. اول دویم دا چې دا په کم بوتل چې تاسو ګوري یا کیپسول چې ګوري دا ټول په ډبو کې بند وي،
بالکل.
بیا کم بوتل د دواګانو د پاره استعمالیږي نو هغه بوتل تاسو ګوري هغه داسې گوشتی او ډوب تیارجن سور شانت رنگ لري هغه دې لپاره چې دا کا فرض کیا دا کولاوې دو وخت کې یا تیز رڼا موجوده چې هغه شواګان کمزوري شو دې نه تیر نشي. علت څه ده؟ علت دا ده چې فرض کیا مونږ مثال په توګه وایو مونږ سره اوریجې پرتې دي او دا مونږ وېشولې ګرمیم کې نو بیا خو په داغه خاص لکه دولس ساعته یا سلیری ساعته کې درنه درنه خوړل کیږي او نه خوړل شي نو دا به بیا خرابیږي. ایک بیا بیکټیریا او فنګس او دا شی نه جالی واچوي. دویم زمونږ په کورونو کې عموماً دا حالت کیږي چې کمې دواګانې یو سي نو دې ته نه دا پوخونه لړکی او کور کې چرته ټیلی ویژن یا بکسه یا د میز د پاسه عمده سیخی وي نو مونږ ته عموماً د شپې چې کم ایمرجنسی راځي نو دای چې ماشوم په خپل سره غ بوتل غونډوس کلو نو د دې څخه هم احتیاط پکار دی او دواګانې یخ ځای کې تیار ځای کې ساتل پکار دی. ویکسین چې سونه دي دا عموماً د یو درجې نه تر څلور درجې سینټیګریډ پورې ساتل کیږي. بعضې ویکسین داسې دي چې هغه په منفي درجه کې ساتل کیږي خو د کورونو د ساتلو شی نه دی خو عام دواګانې چې دي نو دا پکار ده چې د دیرشو درجې نه په هیڅ صورت دا په تود ځای کې مونږ کیندو او تیز رڼا ته کله هم مخامخ نه کو. ځکه چې که مونږ مسلسل ځکه دا تفصیل سره خبره ځکه کوم چې دا چونکې مونږ نه دا غلطۍ کیږي په کورونو کې مونږ که د ونې یو پاڼه د ګیر چاپیره نه پټه کړو او لږ ځای باندې نور پرېږي نو هغه که یو ورځ داسې تیر کړي تاسو وګورئ هغه نوره پاڼه چې یا به مړه شوې چې کم ځای نور یا به تازه وي.
بالکل
دکسې که دا کم ځای نور لګي دلته مونږ د محدب سې په ځای باندې دا رڼا او شواګانې د نور را نږدې کړو تیز کړو نو تاسو کتلي چې یا به اور اخلي یا به مړه کیږي به وبه سوځېږي نو د دې وجه نه د دې شیانو ډېر زیات احتیاط پکار دی. یو بل غلطي زموږ په کورونو کې چې کم کیږي هغه دا ده چې فرض کیا د دوا بوتل خلاص کی نو د هغه هغه ډکنه چې دی هغې باندې ماشوم ته خولې کې دارو ورکوي یا په خپل هم ته دا خلک دغسې کوي نو په دې کور کې کاشوغې یا چمچې چې دي سیپایم ورته وایي دا پرتې وي باید هغه استعمال شي او د استعمال نه پس دغه ډکنه چې دی صفا سوتره په هغه دارو بند شي. کله چې مونږ د بوتل په ډکنه باندې دا دارو خورو د خولې نه ډېر قسم بیکټیریاز او فنګس او دا شی نه دغه ډکنه کې ونخلي او هغه بیا هغه دارو ته کوشي او بیا دې دا دارو خوري خو دا دارو کیفیت هغه بیکټیریا یا فنګس یا کوم جراثیم هم چې تلي هغه تبدیل کړی وي او داسې دا مریض بیا مسلسل دوا خوري خو رغیږي نه نو د دې شیانو نه هم ډډه پکار ده.
او ډاکټر صاحب دا د ایکسپایري یا تاریخونه چې په تیر شوي دغه دوا باره کې به څه وایي؟
ایکسپایري دواګانې چې دي د دواګانو ډېر زیات فامیل دي یا قبیلی دي دې کې چې کوم دافع درد دواګانې دي یا ضد حیات اینټی بایوټیک چې دي داسې قسم دواګانې د خپل مجوزه وخت د ختمېدو نه مخکې که ضرورت وي نو استعمالېدل پکار دي. دې باندې که دوه ورځې سیوا تېرې شوي نو بیا به دا نه خوري ځکه سې پچکارۍ هم دي. بعضې دواګانې داسې دي چې هغه عموماً که دې باندې وخت تېر شوی وي نو هغې کې درې میاشتې وخت زیات وي. بالفرض یو دوا نن ختمیږي دا اوس دغه د نومبر دی اکې لیکلي چې نومبر کې به دا ایکسپایر کیږي ختمیږي به خو دې کې اصل کې د دې ژوند چې وي دا د دسمبر جنوري فروری یعنې تر دویمې میاشتو پورې د دې ژوند ټیک وي دا درې میاشتې احتیاطاً دې لپاره ساتل کیږي په ټولو دواګانو کې که چېرته په ناپوهۍ کې یا غلطۍ کې څوک وخوري چې نقصان ونه شي. یو دغسې بالخصوص چې کوم زمونږ د اعصابو یا د رواني مرضونو چې کوم دواګانې دي نو هغې کې دا وخت چې دی دا شپږ میاشتې وي یعنی د ایکسپایر کېدو نه پس که په غلطۍ سره یو سړی خوري تر شپږو میاشتو نو د دې نقص نه وي. هغې علت دا دی چې کوم رواني بیماران وي نو هغې ته دا بعضې وخت په بعضې بیمارو کې هغې ته دا احساس نه کیږي چې د دې وخت ختم دی یا دا زاید المیاد شوي دي شپږ میاشتې دا گریس پیریډ ورکولی کیږي.
ډیره مننه ډاکټر عرفان الله صاحب د وخت راکونې نه او زمونږ اوریدونکو ته د بیماریو په حقله معلومات ورکونې نه
مننه او د اوریدونکو نه یو وار بیا دا خواهش لرم چې د روبیل لپاره کې خامخا په خپل کورونو کې اوجرو کې جماعتونو کې دا روانونه ټول ذکر وکړو چې خلک په دې خبر کې چې ویکسین تلاټ شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو، روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.